دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې 2021 میلادي کال د محلي ژورنالیستانو لپاره یو خونړی کال و. دغه رپورت چې پرون د جمعې په ورځ د مرغومي په لسم خپور شوی کې راغلی د نړۍ په شلو هیوادونو کې 540 تنه خبریالان او د مطبوعاتي رسنیو کارکوونکي وژل شو چې له دې جملې نه 30 کسان په قصدي او عمدي توګه په نښه شوي وو. د دې رپورت له مخې تیر کال په افغانستان کې 9، په مکسیکو کې 8، په هند کې 4 او په پاکستان کې 3 تنه ژورنالیستان وژل شو. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټي هم په خپل رپورت کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د ژورنالیستانو په مقابل کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي او یو شمېر یې د امنیتي چارواکو لخوا ټکول شوي دي. د پاکستان د پوځ څلور تنه عسکر د پاکستاني طالبانو له تحریک یا پی ټی ټی د وسلوالو جنګیالو په حمله کې وژل شوي دي. د پوځ د یو مطبوعاتي بیان له مخې چې پرون د جمعې په ورځ خپور کړی پر پوځیانو باندې دغه برید د میرعلي په قبایلي علاقه کې وشو خو پخپله لا پی ټی ټی په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د خیبر پښتونخوا د ټانک په ځله کې هم د ویچاودنې له امله دوه کسان وژل شوي دي او 15 کسان ټپیان شوي دي خو پاکستانی چارواکو دا ونویل چې وژل شوي کسان څوک وو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنجشنبه په ورځ د نږدې یو ساعت لپاره د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په تلیفون وغږېد. دواړو د مسکو او واشنگتن ترمنځ د تشنج د کمولو او په یوکران کې د شخړې د حل لپاره پر ډیپلوماسۍ تاکید وکړ. وروسته له هغې چې روسیې د یوکران د ختیځو سرحدونو په غاړه په لسهاو زره تازه دم عسکر واچول د واشنگتن او مسکو ترمنځ تشنج زیات شو. د تیری وی میاشتې په موده کې دا دویم ځل دی چې ښاغلی بایدن مستقیما په تلیفون له پوتین سره د یوکران د شخړې په اړه خبرې کوي خو پوتین ورته د خپلو راتلونکو ارادو په اړه ډاډ او اطمینان ورنکړ. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکوي چې د روسیې جمهور رئیس د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل تلویزیونی وینا کې د روسیې د نظامی او اقتصادي طاقت ستاینه وکړه. د بزنس انسایډر مجله رپورت ورکوي چې پوتین ښاغلی بایدن ته خبرداری ورکړ که متحده ایالاتو پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه ولګول نو روسیه به د پوتین په وینا د متحده ایالاتو د بشپړ اقتصادي سقوط لپاره اقدام وکړي. د نیوزویک مجله د رپورت له مخې پوتین خبرداری ورکړ چې روسیه به د هغو ګواښونو د دفع کولو لپاره اقدام وکړي چې د منلو وړ نه وي. سوډاني چارواکو د پنجشنبه په ورځ د هغه هیواد په پایتخت خرطوم کې د پوځیانو په خلاف د یوې پراخې ولسي احتجاجي مظاهرې په دوران کې نیول شوي دوه تنه سعودي ژورنالیستان آزاد کړل. د فرانسې د خبري اژانس د رپورت له مخې دواړو ژورنالیستانو د سعودي د الشرق تلویزیون لپاره کار کاوه. د عسکرو په ډزو کې څو تنه مظاهرچیان ووژل شو او یو ګڼ شمېر نور ټپیان شو. د جرمنی د دوچ ویلی رادیو د رپورت له مخې اسرائیل او متحده ایالاتونه د پرمختللو الوتکو د رانیولو په منظور له واشنگتن سره د 2 میلیارد ډالر په بیه قرارداد لاسلیک کړی دی. د رویټرز خبری اژانس رپورت ورکوي چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د نوي میلادي کال په مناسبت چینایانو ته په خپل تلویزیونی وینا کې د ستراتیژیکي فوکس په جاري ساتلو او اهمیت باندې تاکید وکړ. د شمالي کوریا د پوځ لوړ پوړو قماندان دغه هیواد پر پوځیانو باندې غږ کړی چې د خپل سر په بیه باید د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ساتنه وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وای ازبکستان با په 2020 میلادي کال کې د 100 میلیون ډالر په بیه 2 میلیارد کیلو واټه برېښنا افغانستان ته برابرۍ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای چې د 2020 میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې په ټول هیواد کې د 13 کلونو نه پورته 1,44,000 کسانو واکسین لګولې دي. په نړۍ کې د کورونا د 19 وبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته په افغانستان کې د 19 په ویروس باندې د اخته کېدو له امله شاوخوا 1,400 ناروغان مړه شوي دي خو تر دې دمله په افغانستان کې د اومیکران نوا ویروس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. په عین وخت کې په متحده ایالاتو، بریتانیې، فرانسې، یونان، ایټالیې او استرالیا کې اومیکران او ډیلټا نوا ویروسونه په ډېره چټکۍ د اور د بسترکو بشان د خپرېدو په حال کې دي. د یاهو نیوز د رپورټ له مخې د تیرې یوې اونۍ په دوران کې 2.9 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوې او شمېر ورځ په ورځ لوړېږي. د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا څېړنیز مرکز پرون د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ په ټول امریکا کې صرف د تیرو څلور ورځ په موده کې 2 میلیونه تازه پیښې د امریکا په مختلفو ایالتونو کې په روغتونونو کې ثبت شوې دي. د پنجشنبه په ورځ په ټول امریکا کې د کورونا د کوویډ-19 او اومیکران ویروس 6,400 او 8 تازه پیښې ثبت شوې. په امریکا کې په اوسط ډول هر ورځ 3,650 ناروغان اخته کیږي. تر ټولو زیاتې پیښې د کانیکټیکټ، ډیلاویر، فلوریډا، جورجیا، اوهایو، ایلونای، میریلند، نیو جرزی، ماساچوسټس، نیویارک، اوهایو، پنسلوانیا، روډ آیلند، ورجینیا او د واشنگټن په ایالتونو کې ثبت شوې دي. د تیرې وی هفتې په دوران کې په اوسط ډول د 10,800 او 300 ناروغانو د مړینې په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي. لبل خوا د نیویارک ټایمز لسپانې د رپورټ لمخه په جنوبی افریقا کې د اومیکران د څلورمې څپې زور اوس کم شوی دی. د ناروغانو مجموعي شمېر 3 میلیون ته رسیدلی دی او تر دې دمه 90,000 ناروغان مړ شوي دي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونی لومړی رپورت ده. د عامه روغتیا وزارت وای په افغانستان کې اوسمهال هر ورځ د 9000 نه زیات کسان د کورونا وایرس پر وړاندې واکسین کیږي. دغه وزارت وای چې افغانستان کې کورونا وایرس ته واکسین د کمپاین د بل راهسه تر اوسه پورې د 2 میلیونه او 3,00,000 نه زیات کسان واکسین شوی دي. په موکړی د کرام شنواری د رپورت ده.
د نړۍ په اکثره هیوادو کې د کورونا د وایرس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او د نوي 2020 میلادي کال د لمانځلو پر مهال په ډېرو هیوادو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره قوي تدابیر نیول شوي، خو د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ښارونو کې د دغې وبا د مخنیوي پر وړاندې تر اوسه قوي اقدامات نه دي شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې ډېرې نه دي. ښاغلي حجیر امریکاغه ګاشان اړیو سره په مرکه کې د کورونا د پیښو د کمېدو یو علت په افغانستان کې د کورونا وایرس د واکسین تطبیق کې اتکوي وی چې اوس مهال هر ورځ په دغه هیواد کې له 9000 څخه زیات کسانو ته د کورونا واکسین تطبیق کیږي.
در مجموع از ابتدای از پروسه واکسین تا به حالا
خغلی هجری ویل د کورونا وایرس د واکسین د بهیر له پیل څخه تر اوسه پورې د 2 میلیون او 3,00,000 څخه زیات کسان واکسین شوي، چې په دې شمیر کې له 2 میلیون او 3,00,000 څخه زیات د طالبان او اسلامي امارت وخت تر رسیدو وروسته واکسین شوي دي. د واکسین د تطبیق چاري روان دي او هر ورځ له 9000 څخه زیات کسانو واکسین کیږي.
واکسین میشن
خو خاغلی حجیر دا ونول چې د ټولو کسانو د کرونا دوه ډوز اخیستي او که هغه کسان هم پکې شامل دي چې تر اوسه د کرونا د وایرس یو ډوز واکسین اخیستی دي. په افغانستان کې د جانسن اند جانسن د کرونا وایرس د واکسین پرته د کرونا په وړاندې د بشپړ مافیات لپاره د واکسین نور ډولونه دوه ځلې یو شخص تطبیق کیږي. افغانستان کې د کرونا د واکسین د تطبیق بهیر د روان میلادي کال د اپریل په 14 په کابل کې پیل شو، چې بیا وروسته څلور دیش ولایتونو ته هم دا بهیر وغځېد. دا مې روغتیا وزارت د پریکړې لمخي دا واکسین د 3 کلونو پورته عمر خوندانو ته تطبیقیږي. اوس مال په افغانستان کې په چین کې د سینوپارم د شرکت لخوا تولید شوی واکسین او هم د امریکا د جانسن اند جانسن د درملو د تولید د شرکت لخوا تولید شوی واکسین خلکو ته تطبیقیږي. تیر اونۍ د امریکا لخوا افغانستان ته 1 میلیون ډوز جانسن اند جانسن واکسین د واکسین د نړیوال ابتکار د ائتلاف کواکس له لارې ورسید. امریکا متحده ایالاتو له دې وړاندې هم افغانستان ته 3.3 میلیون ډوز جانسن اند جانسن واکسین برابر کړو. چین هم د روانې میاشتې دسمبر په پیل کې افغانستان ته د سینوپارم واکسین یو میلیون ډوز برابر کړیو. چین د 2 میلیون ډوز د برابرولو ژمنه هم کړې. افغانستان ته د مخه هندستان او چین هم د کورونا واکسین برابر کړو. په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د اسو سره سره دایو لا هم په کور دننه د کورونا د اومیکرون د نوې بڼې تشخیص امکانات لاندې دي ترلاسه کړي. ډاکټر حجیر وایي د روغتیا نړیوالې ټولنې دبليو ایچ او څخه د کورونا د دغه بڼې تشخیص د کیتونو د برابرولو غوښتنه کړې.
دبليو ایچ او ما خواستار
ډاکټر حجیر ویل موږ څو ورځې وړاندې د روغتیا نړیوالې ادارې دبليو ایچ او څخه په رسمي ډول د ایمیل له لارې د اومیکرون د بڼې تشخیص د 15,000 کیتونو غوښتنه کړې. هیله ده چې په نږدې راتلونکي کې به دا اداره موږ ته دا کیتونه برابر کړي. افغانستان کې د کورونا د وایرس لومړۍ پیښه د 2000 میلادي کال د فبروري په 13مه د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه چې بیا وروسته ټولو څلور دېرش ولایتونو ته سرایت وکړ. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د ناروغۍ د پیل څخه تر اوسه افغانستان کې 3,015 مشکوکې نمونې د خلکو اخیستل شوي چې له ډلې د شاوخوا 1,050 کسانو د کورونا د ناروغۍ ټیسټ مثبت ختلی دی او د دغې ناروغۍ د پیل څخه تر اوسه څه باندې 3,360 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي. د کورونا وبا چې په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د چین د اوهان په ولایت کې خپره شوه اوس یې نږدې د نړۍ ټولو هیوادو ته سرایت کړی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو پر اساس د جمعې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې 2,650,000 تنه د کورونا په ناروغۍ اخته شوي او له 5,301,000 څخه زیات کسان پر دغې ناروغۍ
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1,216.0 په لنډو صفو 1,515.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
افغانستان کې د جمی پرارسه دو سره ډيري کورنۍ د ژوند اساسي ضرورتونو ته لاسرسي نه لري. افغانان د خوړو د کمښت شکایت لري. په موکړی دی رپورت ته د جمی پرارسه دو سره 15 کلن رضیا د 15 ماشومان مور چې په منی کې د بامیان ولایت په وغار کې د خپل کور د تودا ساتلو لپاره پاړي او خاخونه راټولوي په دې اندېښمنه ده چې څنګه به د سکال د کم خوراکي توکو سره ځان وساتي.
زما د میړه کار نشته. هر ورځ د کارمندلو لپاره بازار ته ځي. د خلکو د وریجو او وړو بوجې وړي. ځینې ورځې 500 افغانۍ پیدا کوي او ځینې ورځې نه پیدا کوي. هیڅ کارونه نشته.
د رضیا د کیسې په شان ټوري کیسې په افغانستان چې سخت وشکالی زپلی په زیاتې دودی مخکې د دې چې طالبانو د اگست په میاشت کې د اشرف غنی حکومت نسکور کو د افغانستان اقتصاد تر ډیره په بهرنۍ مرستو تکیه کوله. نړیوالو او امریکا د طالبانو د واک د اخیستلو وروسته خپل مرستې ودرولې. ملګری ملتونو اټکل کوي چې نږدې 3 میلیونه افغانان چې د افغانستان شاوخوا 55 نفوس دي د ډیر سختې لوګي سره مخ دي او نږدې 9 میلیونه د جمی پرارسه دو سره د قاتې د خطر سره مخ دي. بامیان د افغانستان نه بهر د بودایانو د زاینو لپاره مشهور دی. شل کال وروسته د هغه چې طالبانو دوه لوی مجسمې چې یو وخت په لوړو میدانونو کې لیدل کېدې ونړولې. په جمی کې هوا سخت سړه شي، د تودوخې درجه منفی ته ورسیږي. په جمی کې کارونه روکیږي خو سیمه لا د مخه د ستونزو سره مخ وه، ځکه چې د طالبانو د واک د نیولو وروسته دلته د سیلانیانو راتګ بند شو. په داسې حال کې چې شخړو دوام ولرو د سید یاسین موسوی په څیر خلک ډېرې جوړې اندېښنې لري. سید یاسین موسوی د مارکیټ پور ورکوونکي دی چې عاید د 150 تر 500 افغانۍ د ورځې راښکته کیږي.
افغانستان کې په ژمي کې موږ معمولا هغه څه چې موږ ورته اړتیا لرو د نن بایانو نه په پور اخلو او دوه یا درې میاشتې وروسته چې کارونه خشي پور بیرته ورکو. خو لوی بدلونونه راغلي د هغه وخت راهیسې چې طالبانو واک نیولې هیڅ کار نشته. بای لوړې شوی خلک له هوا د وتلی موږ ته هیڅ هم نه دی پاتې.
اته 50 کلن کونډا کوبرا هسه کوي چې د یوې کوټې د تودو ساتلو لپاره توکي ومومي. د هغې کورنۍ اته غړي لري.
خو به موږ زره
زمنګ وضعیت لا دمخه خرابو. موږ د خوړو لپاره اوریجنل لرو.
هیڅ هم نه لرو. از قبل کده
وضعیت د پخوا په پرته له خراب دی. هیڅ کار نشته، خرڅلاو نشته، خلک بیروزګار دي. هر چا خپل کار له لاسه ورکړی او د هر شي بایه لوړه شوې ده.
ملګری ملتونه پرله پسې د نړیوالو نه د افغانانو سره په دې سختو وختونو کې د مرستو خواست کوي.
سپینې خبرې
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د طالبانو له خوا د کابل د سکوت نروسته د افغانستان په خوانی ولسمشر ښاغلی غنی د بی بی سی رادیو سره په لومړنۍ مرکې کې ویلي چې د افغانستان د ولس غوسه د ترک وردا چې د افغانستان کې د طالبانو د تسلط او په هواد کې د اوسنی وضعیت مسول بولی. د بی بی سی سره د مرکې د مهمې ټکو په اړه د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې. تاسو درو ورو
سب ستړي مشه بیا هم مننه. د پخوانی جمهور رئیس په مرکه کې تاسو څنګه و موندل او د اگست په 15مه په هغه شکل د هواد پریخودلو دلایل تاسو ته هم قناعت بخون کې وو او کنه او د ولسره موجوده پښتنه هم تر واحده پورې جواب شوه تاسو په نظر؟
تشکر سلام در سره لیک د لیګم اصلا زما خبری زما دی شخصی نظر څرګندونه کوي او هغه په معلوماتو بنا د زیات خبره ما هغه معلومات چې ما سره نشته هغه بیل دی. باید دا وایم چې دا چې دوه خبری مقدمه دې ته جوړ کړل چې طالبان ترې ګټه واخلي په دې کې شک نشته او دا خبر په ځای ده، اما دا ټول خبری دفتن منځ نه دی راغلی. څو کلو خبره ده دلته په دې څور کلو کې په افغانستان کې متاسفانه داسې حکومت رانغی چې په یو زړه په یو فکر په یو ستراتیژي باندې په یو ملي استقامت باندې ولاړ شي. دولت سره ویشل او پاینځمای تصمیم گیری میکانیزمونه ډیر فردي وو، نو ځکه خبره داده چې دفتن دا خبری منځ نه دی راغلی. پاین زمان کې اردو سمه اداره نشوله، اردو په خپل په افغانستان کې ځین خلک فکر کاوه چې دا فقط یو وسلواله ډله ده، حالانکه اردو یو نهاد دی، یو انسټیټیوشن دی، کلچر لري. کلچر په کلو دی او سمې اداري او رهبری په اساس باندې رامنځته کیږي. دا ټولې خبرې دي چې څو کال روانو په افغانستان کې، نو ځکه د اخري غمجن صحنه یو نتیجه دی او ورځو هم ده. البته په دې کې شک نشته چې دوه هی پروګرام طالبان ته د امتیازونو ورکړل او د دې قادر کړل چې د پوځي لاینه قدرت ترلاسه کړي.
غنی وايي امنیتي چارواکو د وټلو پلان جوړ کړ او دا یو ویز چې امنیتي چوکاټ نړیدلی وو. فکر کوي چې د ولسمشر غنی ژوند ته جدي خطر موجود وو لکه د ډاکټر نجیب چې لمنځه یوړل شو؟
متاسفانه تر ټولو ستونزې په افغانستان کې او غمجن پیکج په افغانستان په د څو کلو کې اردو ته توجه ونسه. اردو یو سیاسي ډله ترې جوړه سوله، یو اردو چې جوړیږي. ما شل کاله مخکې په دې باره کې دا خبرداری ورکړی و چې د اردو جوړول درې شرط لري. اول دا چې مشروعیت ولري، په عین زمان کې د یو موسسې په اساس باندې دوامداره د ثابت حکومت تر چوکاټ لاندې راشي، او بل دا چې مسلکي پوهه ولري، پچې کلچر ولري. دې سره لوبې وشو ډېرو کلو کې. متاسفانه چې دا خبره چې دا وې پلان جوړ کړی وو، پلان به جوړ کړی وي، اما داسې پلان چې هغه اماهنګي پکې موجود نه و او نه د قوتونو چې د اردو په نامه یادېدل یا د پولیس په نامه یادېدل یو سل جلاو یو منسجم یو قوت نه و.
نو اردو منحل شوه، موجوده نه و، امنیت موجود نه و، آیا د دې خطر موجود و چې هغه وجل شي؟
البته دا خبره ده چې بیا هم ورته ورته وایم چې په ډېرو کلو کې فاصله د حکومت د خلکو ترمنځ زیاته شوه. دې خانانه طالبانو د پاکستان په مرسته استفاده وکړله او په آخري مرحله کې دوی جلا معاملې وکړلې په اردو سره، یعنی اردو په مجان یعنی منظم متشکل شکل سره مقابله وکړه.
جلالي صاحب، آیا تاسو دا احتمال وینئ چې پخوانی جمهور رئیس په راتلونکي کې سیاسي رول ولوبوي او که نور د هغه لپاره د سیاسي ونډې مسله ختمه بولئ؟
دا په افغانستان په خلکو پورې اړه لري. که چېرته په افغانستان کې دیموکراسي راشي یا وخت انتخابات راشي، په خلکو پورې اړه لري څوک مني څوک نه مني. او هغه د دې خبرې خپل شخص خبره نه ده، خلکو خبره ده.
بله، ستاسو په نظر به تاریخ هغه د څه ډول رهبر په توګه په یاد وساتي؟ یعنی نوم به یې په تاریخ کې څه ډول ثبت شي او د نیک کارتر سره د خبرو علت څه کېدای شي؟ کارتر په خپله د افغانستان په قضیه کې هم څومره ښکېل و؟
البته په دې کې شک نشته چې په ټولنه کې مسؤلیتونه یو رقم نه دي، اما بالاخره مسؤلیت هغه اصلي رهبر ته راجع کیږي. دا 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 خبره شته، اما متاسفانه دا ده چې موږ قضاوت تور او سپین کوو. ځینې خلک وایي چې ښه دي، ځینې خلک بد دي. په هر شخص کې هم ښهوالی شته، هم مشکلات پکې شته. خپله د ښاغلي غني هر کارونه هم کړي دي په افغانستان کې، په دې کې شک نشته، اما په عین زمان کې اشتباهګانې هم ډېرې کړي دي. او تر ټولو لوی اشتباه یې همدغه وه چې داسې رهبري رامنځته نه کړه چې دستجمعي رهبري وي او له ټولو امکاناتو استفاده وشي. د سنگیری حلقه ډیره وړه کړله او په نتیجه کې ډیر هغه امکانات چې په افغانستان کې موجود دي دغه نه سم استفاده ونه شول. نو ځکه خو او بد خپل خلق ته نه، تاریخ ته نه، مګر هیڅ انسان په مشترک په مجرس شکل بد یا ښه نه دی. هر څوک خواله هم لري او شباغان هم لري.
بله، ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. کور ودان او په خپل چارو کې د تل پشان بریالي اوسئ.
شکر
خوشاله.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه چپی 15515 باندې واوري.
د یوازې دا چې د 2000 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجې په واشنگتن کې د حکومتوالۍ یو نوی دور پرانستو، خو په دې اړه هم د خلکو توجه راجلب کړه چې امریکایان په انتخاباتو کې خپل رای څنګه ورکوي. په موکړې د امریکا غږ د خبریالې کیترین جیسن دی رپورټ دا چې خلاصې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
دا د یو شمیر هغه مظاهره چانو غوونه دي چې وایي د رای ورکول حقوق بشري حقوق دي. او دا شعارونه ورکول چې ترامپ دا انتخابات وبایلل. لکم وخنا چې پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ بیل دینا چې کوم ثبوت وړاندې کړي، بار بار دا خبره کوي چې د 2000 میلادي کال په انتخاباتو کې لاغه سره چال او دوکا شوی و. د رای ورکونکو د حقوقو د محدودولو په منظور په 19 ایالتونو کې 3 نوي قانونونه نافذ شوي دي. او سکال په جولای کې د متحده ایالاتو سترې محکمې هم په دې اړه مهمه او کلیدي پریکړه وکړه.
In the 2020 election cycle,
د 2000 میلادي کال په انتخاباتو کې مونږ په خپل ولیدل چې په متحده ایالاتونو کې په دومره زیات شمیر خلک خپل رای وکړول چې په څه باندې سلو کلونی کې هم نوې استعمال کړي. په ملیونونو خلک د پوسټي لارې رای واچولې، کله هم چې د پندامیک او بل عمل ورته لدغه آپشن اختیار ورکړ شوی و، خو مونږ دا هم ولیدل چې د خلکو د رای د ورکولو د حق ته محدودولو په غرض په زینو ایالاتونو کې محدودیتونه هم
پمیلونو رای ورکونکو د پوسټل لار خپل رای واچولې او د پندیمیک یا وبا د خبرېدو په وجه دغه اختیار نه د استفادې کولو لړۍ پراخ شوه. د رای د حق د محدودولو په خاطر هم په ځینو ایالتونو کې محدودیتونه ولګېدل. د سنات د مجلس دیموکراتانو پوره خواري وکړه چې نوي قوانين منزور کړي. د بایدن ادارې هم ژمنه کړې وه چې خپل جنگ به جاری ساتي.
This is about the American people.
دا هلی ځله به له کوم محدودیت نه د امریکا د خلکو د رای اچونې د حق د خوندي کولو لپاره کیږي. په دې کې هیڅوک بحث نه کوي چې آیا ټول امریکایان یو شان د خپل رای د کارولو حق لري او کنه. اصله مسأله د رای اچولو پروسې ته هغه د لاسرسي مسأله ده.
دیموکراتان ډېر کم اکثریت لري، هغه په دې باندې اعلان شو چې دا نوې قانوني لایحه د منځورولو لپاره د جمهوریت ګوند له سغړو ملاتړ حاصل کی. د جمهوریت ګوند غړي له ایالتي حکومتونو نه غواړي چې د رای اچونکو د هویت د څرنګوالي او د وټونو د امنیت د ساتلو مربوط نوي سخت قوانين نافذ کړي.
These measures are designed to prevent
د اقدامات اصلي هدف او مقصد دا دی چې د انتخابات په وخت کې نظم خوندي وساتل شي او د نتیجو په اړه د خلکو ډاډ حاصل شي.
محافظه کار چلونکو هم دا استدلال کوي چې واشنگتن باید انتخابات کنټرول نکړي، دا د ایالتونو کار دی. خو دیموکراتان د جمهور غوښتونکو د دې استدلال په جواب کې وایي د اصلاحاتو لپاره چې کومه لایحه کانګرس ته وړاندې کړې، هدف یې دا دی چې د امریکا د انتخاباتو سیستم عصري شي او هم فدرالي حکومت د اقلیتونو د رای اچولو حقوق له پایمالېدو نه خوندي وساتي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا تنگل خولی ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د ګډ جامع پلان د اقدام یا جی سی پی او سره موافقه ته د متقابل راستنېدو غومځلي خبرې د امریکا او ایران لخوا د دسمبر په 18 نیټه په ویانا کې وځندېدلې. د امریکا د ملي امنیت مشاور جیک سولیوان ویلې که څه هم د زندېدل نه د تیرو څو ورځونو د مخه د خبرو میسته یو څه پرمختګ راوړل شوی و، په دې لحاظ خبرې ښې پر مخ نه ځي چې موږ لا تر اوسه جی سی پی او ته لار نه ده پیدا کړې. د خبرو د تازه پړاو د پیل کېدو نه د مخه چې د نومبر په 9 نیټه پیل شي 15 میاشتې وقفه وه. په څرګنده توګه علت یې په ایران کې د نوي جمهوري ریاست اداره وه. کله چې ایران بیرته خبرو ته راوګرځېد هغه پیشنهادونه یې وکړل چې د ایران پخوانی ادارې کړي وو. دا د دې سبب شول چې د ای درې هیوادونو فرانسې، آلمان او برتانیې همدغه راز امریکا په تهران تور ولګاوه چې په خبرو کې جدي نه دي. امریکا او د ای درو هیوادونو موافقه وکړه چې د خبرو د تازه زندېدو نه د مخه یو څو تخنیکي په پرمختګ شوی. امریکا او د ای درو هیوادونو ماموران وای د هغو پیشنهادونو د متن په باره کې اوس لږ تر لږه عمومي تفاهم شته چې دا به د راتلونکو نورو خبرو لپاره اساس برابر کړي. مګر د ملي امنیت مشاور سلیوان ناومیدی څرګنده کړه چې د ایران اتومي پروګرام بیرته هغه ځای ته ځي چې د 2021 کال په موده کې مشکل ثابت کړ په نسبت د هغه څه چې موږ وغوښتل ووینو. څه شی چې په خاصه توګه خطرناک دی هغه دا دی چې ایران د 2019 کال نه راپه دې خوا په تېری کوونکي توګه خپل اتومي پروګرام ته د جی سی پی او له حدودونه په اخوا پراختیا ورکوي. دا غنی ورانم تر 50% پورې غنی کوي او د بین المللي اتومي انرژي د ادارې سره خپل همکاري محدوده کړې ده. امریکا او د ای درو هیوادونو ژور اندېښنه څرګنده کړې ده د ایران اتومي پرمختګ به زر داسې نقطې ته ورسیږي چې د ای درو هیوادونو په قول جی سی پی او به پوچ کارتوش شي. د ملي امنیت مشاور سولیوان ویلې د خبرو په تازه پړاو کې یو څرګنده نقطه دا ده چې د چین او روسیې په شمول پی 15 جمع یو ټول هیوادونه په رسمیت پیژندلو کې متحد دي او د موافقې د کولو سملاسیتوب څرګندوي. د نړۍ مشرانو ترمنځ یو ګډ نظر شته، هغه دا ده چې د ایران مخه باید ونیول شي چې اتومي وسلې لاسته رانه وړي. د څرګنده کړه د ډیپلوماسۍ له لارې کول ډیره ښه لاره ده او که موږ ډیپلوماتیکه نتیجه لاسته رانه وړو چارې په ژوره توګه جنجالي دي، ځکه نو دا ایرانیانو ته یوه څه انګېزه ورکوي چې کوشش وکړي د خبرو په میز په چنه وهلو کې په حل باندې فشار واچوي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.